السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 دلته په پراګ کې د سحر 8 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2011 کال د دسمبر 26 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري په پاکستان کې سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي او افغان ولسمشر حامد کرزي د تخار ولایت ځانمرګې برید په سخت ټکو غندلې. نور ریپورټونه هم لرو خو اول ورزو ګوریوال کاکړ ته او د دې ګړۍ تازه خبرونه ترې ورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د ډیر اسماعیل خان په پرواته سیل کې له پولیسو سره په وسلوال نشته کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه ځانونه په خپل وژل دي. د افغانستان په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې د پرونی ځانمرګي برید په کلکه غندنه سوي او د لویدیز طاقتونو د کریسمس پر مهال په نایجیریا کې تر سره سوي هغه برید غندلې چې څلويش تنه وژلې. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا له ډیر اسماعیل خان څخه 8 کیلومتره لري د پروا په تحصیل کې له پولیسو سره په وسلوال نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه ځانونه په خپله په چاودونکو توکو الوزول دي. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو یو مشر امتیاز شاه د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
10:30 تر ډزې پکې شروع شوې. یو کس پکې زخمي شو. بیا یو دوه نور بل طرف ته نو هغه بیا خودکشي وکړې. الحمدلله سړی ټول بیا ریکور شو. دوه ځانونه لوزولې دي. دوه پولیس سره لګېدلې دي.
دوی وایي چې پیښه له هغه وروسته مخې ته راغلې ده چې پولیسو د لایف انشورنس کارپوریشن په نامه یوې ادارې د تښتول سوو کسانو د معلومولو لپاره ټولې لارې تړلې وې. د پولیسو مشر امتیاز شاه وویل چې دا کسان اوس راخوشي کړل سوي دي. د افغانستان په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې د پرونی ځانمرګ برید په کلکه غندنه سوې ده. ولسمشر حامد کرزي ولسی جرګې په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو عمومي کمانډان په سخت ټکو کې د تخار په مرکز تلکان کې تر سره سوی برید غندلې دي. دوی وویل چې دا د هغو کسانو کار دی چې په قصدي ډول غواړي بېګنا ملکي وګړي ووژنې. په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي ریډیو ته وویل.
تر دغه دمه چې معلومات موږ ته رسېدلې دي په دې کې 19 کسه زموږ بې ګناه خلک چې یو ایم پکې زموږ د ولسي جرګې محترم وکیل بیک صاحب شهیدان شوي دي او 18 نور زخمیان دي.
تر اوسه د دې ځانمرګي برید پړه چا پر غاړه نه داخسته. ایرانی چارواکو پرون وویل چې ایران چمتو دی چې له عراق سره امنیتي او پوځي اړیکو ته پراختیا ورکړي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال حسن فیروز آبادی له عراق د امریکایي او د هغوی د ائتلافي ځواکونو د وتلو ستاینه وکړه. هغه وویل چې دوی د عراق د خلکو د مقاومت او د دې هیواد د دولت د ټینګ ارادې پر اساس د ده په وینا په زور له دې هیواده وتلو ته اړ کړی سوی دی. فیروز آبادی زیاته کړه چې ایران اوس دې ته چمتو دی چې له عراق سره پوځي او امنیتي اړیکې پراخې کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وای چې فیروز آبادی دا خبره په هغه پیغام کې کړې ده چې خپل عراقي سیال جنرال بابکر زیباری او د دې هیواد د دفاع د وزارت سرپرست سعودون الدولیمی ته استولې دي. زیباری تیر میاشت ایران ته په سفر کې د عراق د پوځي مشرانو د یو پلاوی مشري کوله. دغه پلاوی د دې لپاره ایران ته تللی و چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د همکارۍ د پراخوالي امکانات وڅېړي. امریکا حکومت په عراق کې د مداخلې د هڅو په خاطر ایران ته خبرداری ورکړی دی. د لویدیز طاقتونو د کریسمس په ورځ د نایجیریا په یو چرچ کې د هغه برید غندنه کړې ده چې د رپورټونو له مخې شاوخوا 40 تنه ووژل. د امریکا سپینې ماڼۍ دا یو بې حسه برید بللی او ویلي دي چې د هغو کسانو په محاکمه کولو کې به د نایجیریا له چارواکو سره مرسته کوي چې په دې پیښه کې لاس درلود. برتانیا بیا وایي چې دا پر هغو کورنیو یو ذلیل برید و چې د کریسمس په ورځ په امن کې د عبادت لپاره راغونډ سوي وو، کومه ورځ چې د هغوی په خبره د نورو لپاره د یووالي او ښېګړې نښه ده. د فرانس، اټلی او رومن کتلیک چرچ لخوا هم د دې برید غندنه سوې ده. د دې پیښې پړه د بوکو حرام په نوم اسلامي ډلې منلې ده، کومه چې په نایجیریا کې د شرعي نظام نافذول غواړي. دې ډلې د اګست په میاشت کې د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د ملګرو ملتونو پر یوه ودانۍ د هغه برید پړه هم منلې وه چې 24 تنه پکې وژل سوي او تر 100 زیات پکې ټپي سوي وو. د روس د اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد د یو عدالت هغه پریکړه شرمناکه بللې ده چې لمخې د اپوزیشن د یو فعال بندي مشر د بند موده لس ورځې نور اوږده سوې ده. ټاکل سوې وه چې د کیڼ اړخي ډلې مشر سرګی او دالتوف به د یکشنبې په ورځ له 15 ورځني بند تیرولو وروسته خوشې کېدی. نوموړی د ډسمبر پر څلورمه نیټه د هغه لاریون پر مهال نیول سوی و چې د دې هېواد د پارلماني ټاکنو په ترڅ کې د درغلیو پر ضد ترسره سوی و. عدالت وایي چې دا سزا یې پر دې ورته اورولې ده چې د اکتوبر پر 14 نیټه د احتجاج پر وخت د پولیسو مزاحمت کړی و. سرګی او دالتوف د نه خوړلو په اړه لاس پورې کړی. یو کس د هغه د حالت په اړه وایي دی وایي هغه په جدي توګه ناروغه دی، هغه څه نه دي خوړلي او نه یې هم د څښلو لپاره څه لري. له هغه وروسته چې د په روغتون کې ناشته وکړه دوی څه نه خوراک ورکړی او نه یې اوبه ورکړی. تاسو اندازه وکړئ چې پر هغه به په ناروغۍ کې څه تیریږي چې په ټوله ورځ یې د خوړلو لپاره هیڅ نه درلودل. حتی چې ډاکټرانو وویل د ده روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. دا لغه یوه ورځ وروسته ده چې په روس کې په لسګونه زره کسان کوڅو ته راووتل او د دې هېواد پر وزیر اعظم ولادیمیر پیوټن یې غږ وکړ چې استعفا ورکړي. ملګرو ملتونو د عراق له حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې له مخې به یې هغه ایرانیان چې له څو کلونو راهیسې د عراق په شمال ختیځ کې په یو کیمپ کې اوسېږي یو بل ځای ته انتقال سي. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې تړون له مخې به د عراق چارواکي دا ایرانیان کډوال له یو بل ځای ته انتقال کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د تخار ولایت ځانمرګ برید په سخت ټکو غندلې او د داخله چارو وزارت ویان وایي
او په دې کې د افغانستان د خلکو دښمنان طالبان او تروریستان او نور هغه کسان چې د القاعده سره او د حقاني شبکو سره دوی تړاو لري د دوی یوازنی هدف دغه دی چې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله واړوي.
په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې او جلسې یو ځل بیا پیل شوې چې پرسیډون کې وایي دا په خلکو کې په ملکی حالاتو باور زیاتوي.
اوس که فرض کړه جلسې کیږي او خلک راوځي د کورونا بارتن یو سنس اف سکیورټی په خلکو کې راځي چې را دلته حالات هم ټیک دي زمو سیاسي خلک هم زمو سره دي.
او د بلوچستان د هندو اقلیتي ډلې خلک وایي په دغه صوبه کې د بې یقیني سره مخامخ دي.
ځوان دلته په عذاب دي بابا هیڅ ځوان نه ساده زموږ د پان وړي بیا هلته هغه کوي هغه سبات بیا وژني بیا به موږ ځو هندستان.
د مشال ترڅنګ یې واوري. رازو د روان خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان په تخار ولایت کې د پرونی ځان وژن کې حمله چې په نتیجه کې د ولسی جرګې د یو غړي په شمول 19 کسان وژل شول او یو شمیر یې جوبل کړل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دغه حمله په سخت ټکو غندنه کړې. د غبرید په داسې وخت شوه چې په تخار کې خلک د جنازې ورستو د دعا په حال کې وو. تر اوسه د دغه حمله پړه چا په غاړه نه داخستي. تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د غزان وژونکو برید په کلکه وغانده او ویل چې دغه برید یو ځل بیا د تروریستانو شوم او غیر اسلامي ماهیت څرګند کړ. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ولسمشر دغه راز وویل تروریستانو په بیرحمۍ سره زموږ په هغو بیګنا خلکو برید وکړ چې د جنازې د مراسمو پر ځای کولو وروسته میت ته د قبر پر سر د دعا په حال کې وو. کرزی وویل په دغه عمل سره دوی وښوده چې حتی نه غواړي چې د افغانستان خلک خپل دیني مراسم په سوله او آرامۍ کې ترسره کړي. په دغه ځان وژن کې حمله کې چې پرون له غرمې مخکې د تخار ولایت د تعلقانو ښار د سرای سنگ په کلي کې د جنازې په مراسمو باندې وشوه د ولسي جرګې د یو غړي عبدالمطلب بیک په شمول 19 تنه ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه حمله هدف څوک و، آیا هغه د دولت د وسلوالو مخالفانو د منظمو حملو چې په ترڅ کې چارواکي او نور شخصیتونه په نښه کېږي یوه برخه ده وویل
نه یوازې چې د افغانستان د حکومت او دولت چارواکي په نښه کېږي، دا بلکې د افغانستان بېګناه خلک په نښه کېږي. او په دې کې د افغانستان د خلکو دښمنان طالبان او تروریستان او نور هغه کسان چې د القاعدې سره او د حقاني شبکو سره دوی تړاو لري د دوی یوازنی هدف دا دی چې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله واړوي. نو تر اوسه دا دمه پورې خو ابتدایي تحقیقات لاسته نه لرو ترڅو دا ثابته کړو چې دا کوم سلسله په تړاو کې دا حمله ترسره کیږي.
د اعتخار د امنی قمندان عبدالجبار تقوا وویل ده هم باید په دغه جنازه کې برخه اخیستوی خو وی نه شکرای چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د هغه په وینا ښایي دی یا هم د ولسی جرګې غړی دغه حملې هدف و. د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور له مخې په ولسی جرګه کې د تخار ولایت استازی عبدالمطلب بیک چې د طالبانو ضد شمال ائتلاف پخوانی غړی او پخوا د کندوز ولایت د امنی قمندانو په وروستیو کې د اپوزیسیون له مشر عبدالله عبدالله سره په نوي تاسیس شوي د افغانستان د ملي ائتلاف ډله کې همکاري کوله. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن هم په تخار کې پرونی ځان وژن کې حمله غندلې او هغه د هغو کسانو کار بللی چې قصدن په کورنیو چې د خپل یو عزیز د ویر د مراسمو لپاره راټولیږي حملې ترسره کوي او هغوی وژني. په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره په تخار کې د جنازې په مراسمو کې پرونی ځان وژن کې حمله غندلې او ویلي دي چې دغه حملې یو ځل بیا وښوده چې طالبانو او نورو ډلو د ښځو او ماشومانو په شمول د ملکي افغانانو وژلو ته ملا تړلې او هم د طالبانو د مشر او نورو مشرانو هغه دروغي ویناوې ثابتوي چې د لوی اختر په مناسبت یې کړې وي او له خپلو پلویانو یې غوښتي وو چې ملکیان دې نه وژني. د افغانستان ولسی جرګې هم چې خپل غړی په دې حمله کې وژل شوی دی یوې اعلامې په خپرولو سره د غزان وژون کې حمله په کلکه غندلې او هغه یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللی او له مسؤولو کورنیو او بهرنیو اورګانونو یې غوښتي چې عاملین تعقیب او د قانون منګولو ته وسپاري. تر اوسه دغه حمله مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عبدالمطلب بیگ د ولسی جرګې دوهم غړی دی چې په روان کال کې وژل کیږي. په ولسی جرګه کې د اورزګان استازی محمد هاشم وطنوال د روان کال د جولای په 12 نیټه په کابل کې په یو برید کې ووژل شو. تخار د افغانستان په هغو ولسو ولایتونو او سیمو کې شامل دی چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی یو ځل بیا ویلي چې پارلیمنت ته ټولو لویه اداره ده او هر اداره یې باید احترام وکړي. هغه ویل چې که څه هم په ملک سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې خو د دوی حکومت ډېر ښه کارونه هم کړي او خپل دور به پوره کوي. بشیر ګواخت پاکستان د روانو سیاسي هلو ځلو تفصیل بیانوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې حکومت د پوز په شمول د ټولو ادارو احترام کوي خو پارلیمنت تر ټولو لوړه اداره ده. هغه په کراچۍ کې خبرلانو سره په خبرو کې وویل
تمام ادارو کا هم احترام کړه.
مونږ د ټولو ادارو احترام کوو. مونږ د عدلیه درناوی کوو. مونږ د هغوی لپاره جدوجهد هم کړی. همداراز موږ د پوز هم احترام کوو خو پارلیمنت تر ټولو لوړه اداره ده. نو موږ ټولو ادارو ته درناوی لرو. خدا هم غواړم درته وایم چې یو آئین شته چې د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب سوچ دی. ټول ادارې به په دې سوچ کې او د 1903 کال د آئین په دایره کې په خپل خپل برخه کې کار کوي. موږ به د دې ادارو ملاتړ کوو.
سبکو سپورت کریں گے.
بلخواته په پاکستان کې په دې وروستیو کې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې او زیاتره ګوندونه جلسې کوي. سیاسي منډې تړلې له هغه پس ډېر شوې چې د میموګیټ په نامه کشاله مخې ته راغله. یو پاکستانی نژاد امریکایي په امریکا کې د پاکستان پر سفیر حسین حقانی تور لګولی و چې د پاکستانی ولسمشر په خوښه یې له امریکا څخه په یو لیک کې د پاکستانی پوځ د واکونو د کمولو غوښتنه کړې وه. حسین حقانی دا تورونه رد کړل، له دندې یې استعفا ورکړه او اوس یې په سپریم کورټ کې په دې اړه کیس روان دی. د سیاسي هلو ځلو د زیاتېدلو په اړه د سیاسي چارو څېړونکي ایمل خټک وایي
میموګیټ سکینډل او هغې نه پس چې کوم صورتحال یا سیاسي بحران ورته رامنځته شوی دی، د هغې نه پس هم داسې ښکاري چې د سیاسي جماعتونو د یقین پیدا شوی چې کېدای شي ډېر درس انتخابات وشي. نو دې لپاره او بل طرف ته دا کوم بحران چې دی کومره تبدیلۍ افغانۍ یا اطلاعات لګیا دی روزانه زمونږ مخې ته راځي چې اوس تبدیلي را روانه ده یا ادا کېږي یا دغه تجزیه او دغه راپورونه هم چې دی نو سیاسي جماعتونه دوی ته مجبوروي چې هغه فعالیتونه زیات کړي.
د سیاسي منډو ترلو په لړ کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ډېرې جلسې کوي. ایمل خټک وایي که عمران خان په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی هم شي کومه تبدیلی نشي راوستلی.
عمران خان سره چې کوم ټیم دی یا عمران خان سره چې کوم خلک نو ټیک ته عوامي سطح باندې خو خلکو یو امید ته نشته یو تمه نشته چې کېدای شي دی واقعي تبدیلي راولي. خو ما ته نه ښکاري چې عمران خان په خپل داسې خاص پروګرام لري یا داسې سوچ لري د حکومت لپاره یا حکومت د انتظام چلولو لپاره څه قسم قابلیت پکار دي، سوچ پکار دي، ویژن پکار دي، صلاحیتونه پکار دي. نو ما ته نه ښکاري چې عمران خان به څه واقعي تبدیلي راوستي. دغه خبره دا ده چې د عمران خان ټیم به څوک دی؟ عمران خان ټیم به آیا هغه پخواني خلک دي چې کوم المجلس شوي خلک دي، هغه خلک دي چې کوم د اوس چې سره کوم شاملېږي؟ نو هغې باره کښې خو ډېر خلکو ذهنونو کښې سوالونه لري، ډېر تحفظات لري خلک، ځکه چې دا خو هماغه خلک دي چې د کوم په وجه باندې دا سیستم دی موجوده هلته رارسېدلی دی.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو اوږد حکومت د دوی د پیپلز ګوند دی او د کابینې 80% پریکړې یې عملي کړې دي، خو زیاتوي که خلکو ورته رایه ورنکړي نو د هغوی فیصله به په ورین تندي ومني.
راتلونکي خلک به وعده کوي. مونږ خدا وخت په حکومت کې یو، که مونږ کار وکړ نو له انتخاباتو به مخکې نتیجې راشي، که مونږ کار کړی وي نو انتخاباتو ته به ځو او خلکو ته به خپل کارونه خایو. که خلکو مونږ قبول کړو نو خوشحاله به شو، او که رد یې کړو نو مونږ به د خلکو د اکثریت او خوښې احترام کوو او سر به ورته ټیټوو.
یوسف رضا ګیلانی همدارز وویل چې یقین لري د دوی حکومت به خپل وخت پوره کړي او حکومت به یې ړنګ نه شي.
زمون همکار بشیر گواخو سنگ چتا سواری د پاکستان په یو شمیر برخو کې سیاسي هلې ځلې روان دي. دا شان د نورو برخو سره سره په صوبه خیبر پښتونخوا کې هم سیاسي هلې ځلې او جلسې جلوسونه د دې خبرې علامت ته چې په ترهګرۍ ځپل شوي صوبه کې نه صرف جمهوري عمل پیل شوی بلکې د امن او سوکالۍ نښې هم ښایي. د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف، جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام ګوندونو لخوا په صوبه کې لوی سیاسي غونډې ترسره شوې. دا چې په موجوده حالاتو کې خلک په دغه صوبه کې چې په دې وروستو کې د بدامنۍ نه هم سخته متاثره شوې ده روانو سیاسي هلو ځلو ته څنګه ګوري، د خالد خان نه تفصیل اورو.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د سیاسي ګوندونو له اړخه ولسي غونډې او جلسې جلوسونه نه صرف په دې خوره ډېر وخت پس د سیاسي هلو ځلو پیل کېدو نښې دي، بلکې ترخهګرۍ ځپل شوي خلکو دپاره پکې د امن او خوشحالۍ زیرې هم دی. د خالی په ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان خو شادرې کاله پس په خپل پلارنۍ ټاټوبي چارسده کې یو ولسي غونډه کې ګډون وکړو چې د نورو نه علاوه د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پکې هم خپله وینا وکړه. دغه شان هم په دې میاشت کې د دغه ګوند یوه لویه سیاسي غونډه په سوابي ضلع کې شوې وه چې اسفندیار خان او د دغه ګوند نورو مشرانو پکې ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند نه پرتله تېره اونۍ په پېښور کې د جماعت اسلامي د مشرانو یو سیاسي غونډه شوې وه، او دغه شان د عمران خان د پارټۍ په پېښور او بیا په مردان کې ولسي غونډې او د مولانا فضل الرحمان په دیر کې یوه لویه جلسه کې خطاب او ګډون د دې خبرې علامت دی چې په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا سیاسي هلې ځلې پیل شوې دي. خبر کې د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز خبریال دلاور جان د دې جلسو په حقله وایي.
کله چې سیاسي خلک جلسې نه کوي یا په دې کې عوامو ته کانفرنس نه ملاويږي، هغې ته دا خیال کېږي چې حالات ډېر خراب دي او دا خلک پټېږي. اوس که فرض کړه دا جلسې کېږي او خلک راوځي، د کورونا بارته یو سنس آف سیکورټي په خلکو کې راځي چې را دلته حالات هم ټیک دي، زموږ سیاسي خلک هم زموږ سره دی، هغې ځان سره یووالی محسوسوي چې سیاسي خلک هم د دوی سره دی او راغلي دي او په دې دوی سره شامل دي. ما خیال سره دی کې یو کانفرنس دوی ته ملاويږي. په تېر شوي وختونو کې تاسو خیال کړی نو په دې باندې ډېر زیات تنقید هم کېده چې یاره سیاسي خلکو چې کوم دی نو عوام پرېښې دي او تللي دي، څوک یو ځای کې ناستې، څوک بل ځای کې ناستې، او جلسې جلوسونه یا چې کوم دی د هغې سره ملاقاتونه نه کوي.
په خیبر پښتونخوا کې په سیاسي جلسو د ځانمرګي بریدونو لړۍ هغه وخت پیل شوه کله چې په 2001 کې د هغه وخت د داخله چارو وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپو په یو سیاسي جلسه کې ځانمرګي برید وشو چې یو شمېر خلک پکې مړه او ژوبل شو. دغه شان د پاکستان مسلم لیگ کاف په مشر امیر مکان هم ځانمرګي بریدونه شوي دي، خو بیا د ټولو نه زیات د عوامي نېشنل ګوند په غونډو او مشرانو دغه بریدونه ترسره شوي دي چې د دغې پارټۍ د وینا تر مخه څه د پاسه 1500 غړي او مشران پکې مړه شوي دي. په سیاسي جلسو کې د خلکو ګډون او بیا خپل سیاسي مشر په مخ کې سیاسي نارې او شعارونو په حقله د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي.
ځینې زندہ باد مردہ باد چلے دا دخبل رائے دے اظہار یا وقت ذریعہ دا جی سڑے پہ ہر سڑی تا کو اخبار انٹرنیٹ او ریڈیو او نور میڈیا ذریعے اویلی بلنی نورا عام کو نفرہ دائے اوڑے دلوے موقعی چلے اخبر مطابق چلے خل کو زندہ باد مردہ باد ہوئے او خضربہ نجے کم سیاسی دور پرتے اگر لرے کی ورنے سرے چلے دخل کو زیندون و زیون چلے دے سپکشن
دا یادونی وردا چې په روان کال کې د عمران خان ګوند په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات سیاسي غونډې کړې دي. خو د بده مرغه د پاکستان دوی سیاسي ګوندونو پاکستان پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز یې رسو کالو کې په خیبر پښتونخوا په ځمکه هیڅ یو لوی اولسي غونډه نه ده کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوس هم د خیبر پښتونخوا ډیری اسماعیل خان ضلع ته ځو. د چرته نه چې سنا ساعتیا اته شپېته کیلومتره لرې په تحصیل پروا کې د پولیسو سره په یوه نښته کې دوه سوال طالبان وژل شوي او دوه نورو ځان په بارودي موادو الوزولی دی. د دغه سیمې پولیس وایي پېښه له هغې وروسته مخې ته راغلی چې پولیسو د لایف انشورنس کارپوریشن ادارې د تښتول شوو کسانو د معلومولو لپاره ټولې لارې بندې کړې. نور تفصیل د سیلاب
په ډیرا اسماعیل خان او پرواک شه د پولیس فورس چارواکي ویایي چې دا پېښه د اغې نه د ورسته مخه تراغله چې کله ځنه نه سرګنده کسانو د افتې په ورځ د پروا میرن سیمینا د لایف انشورنس کارپوریشن دوا چارواکي محمد یوسف عبداللطیف او د میرن شوګر ملز یو کلرک بشیر احمد سره د دوی د ګاډي وتښتول. دا چارواکي زیاتوي چې کله پولیس ته د پېښې خبر ورسېده فورس بیا سبدستي په مخشه ټوله ورچنای لارې ونیولې او د اتوار په ورځ یولس بجې غرمه د کډی جمال په سیمه کې د پولیس فورس د سرتیرو او تښتونکو په منځ کې د ډزونو بدلون ورشه چې په نتیجه کې درې واړه تښتولي کسان روغ رموټ راخوشي کړای شول او د ډزونو په بدلون کې دوه تښتونکي مړه او دوه نور خپل ځانونه په لاسي بمونو و الوزول. په ډیر اسماعیل خان کې د خفیا ادارې یو چارواکي د نو جواتولو پلاوز برسیرا کړه چې وژلی تښتونکي د سولي وزیرستان او د ډیر اسماعیل خان د کولاچای تحصیل طالبون دي چې په کوم کې دوه د شمس الدین ګنډاپور او خالدین ګنډاپور په نمونه پیژندلی او مړی د پروا سیول هسپتال ته راوړل شوی دي. ځایی او د وزیرستان طالبانو د دې پیښې او په داغښې د مرګ ژوبلې په براکښې لیا هیڅ نه دی ویلي. مشال ریډیو چې په ډیر اسماعیل خان د پولیس فورس ڈپٹی انسپیکٹر جنرل امتیاز شاہ وجا غوا اغوی ہاں دے پیشے پخلای وکرلی او زیادہ یکڑا
دری کسان یا وکل ما خان اور بس بیاو تو بٹول اش پم ورتا بار تے رکھلا 10:30-11 بجے ترا دزی پک شروع شو یو کس پک زخمی شو بیا یو دو نور بل طرف تو نو غی بیا خودکشی اوکڑے الحمدللہ سڑیم ټول ریکا ور شو پولیس پولیس تخیر شو لور جوړ مریدی پک دو زانو لزولی دی تو پولیس سره لگی دلی دی. نو دیگه خدا دو کسان خو پکې ځان په خیال معلوم دی، یو د کوټ سلطان دی، یو د کولاچې دی. خدا دو چې کوم دی دی لا پته نه لګی دا ځونه چې لزولی دی، دا خو سوسایډ میشن وال دی، نو زودی خو ځان نه ورکی
دا ده. ها یادوی چې دی اتوار په ورځ ما شام ځنه نه سرګندا کسانو چې په سپین رنگ موټر کار کې سوار وو د ډېر اسماعیل خان د شیخ یوسف زیارت نه د پولیس فورس یو چرواکا جواد و تښتولو چې کوم د پولیس نورو سرتیرو بیا را شای او د تښتونکو یو ملګری په زخمی حالت کې گرفتار کړ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږی رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته. امریکا ته د ورپېښو خطرو د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ په اړه امریکایي ستراتیژي کې ویل شوی چې ولسمشر باراک اوباما انتظامیه به القاعده ته د مات ورکولو لپاره د پاکستان سره همکارۍ ته وده ورکوي. خو وبپاڼه لانګ وار جرنال خپل یو مضمون کې وایي دا ستراتیژي ستونزې لري. زموږ همکار منور شاه دغه مضمون لوسته او تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
امریکایی ویبپاڼې لانګ وار جورنال د ترهګرۍ خلاف جنگ په اړه د امریکایی ستراتیژي یوه برخه راخستې چې پکې ویل شوی په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جنگ فعاله او اثرات یې په خورېدو دي. القاعده لا هم د ترهګرۍ د پیښو لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او یوازې په پاکستان کې القاعده ختمولو سره امریکا ته ورپې خطرونه نشي ختمېدلی، ځکه چې دغه ډله د جنوبي ایشیا نورو برخو کې هم روزل شوي غړي لري او په 2009 او 2010 کلونو کې د نیویارک په ټایم سکوئر او امریکا ته په روان یو جاز کې د ترهګرۍ شنډې کړې شوې هڅې دا څرګندوي چې القاعده په نړۍ کې خورا ترهګري په نظر کې ساتي. د ترهګرۍ خلاف امریکایي ستراتیژۍ کې وړاندې ویل شوې د القاعده مهم اهداف په نښه کولو لپاره به د پاکستان سره همکاري لا نور زیاتوي، ځکه چې د یو تن د وژنې که هغه د دغه ډلې مشر اسامه بن لادن هم وي په نتیجه کې ترهګري نشي ختمېدلی او دا راز به امریکا هڅه کوي چې د خپلو ملګرو هیوادونو په ملاتړ د القاعده مرکزونه وسیلې او مشرتابه ختم کړي. ویبپاڼه لانګ وار جورنال د دې ستراتیژۍ په حواله مضمون کې وایي امریکا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په پاکستان ډېره تکیه کوي، خو دا خبره ځکه ګټوره نه ده چې دغه هیواد د امریکا په همکارۍ کې تر خپل حده رسېدلی دی او وړاندې دا تعلق خرابېدلی شي. ویبپاڼه وړاندې لیکي که څه هم پاکستان د وړاندې نه په شمالي وزیرستان کې د امریکا په غوښتنه د عملیاتو نه انکار کوو، په دې وروستیو کې په مومند ایجنسۍ د نیټو د برید وروسته پاکستان هغه غوښتنه د پام نه په اسانه غورځولې شي، خو ځینې امریکایي پالیسی جوړونکي وایي پاکستان به اخر فکر وکړي او په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ مرکزونو ختمولو لپاره به ګامونه پورته کړي. خو لانګ وار جورنال وایي دا خبره ډیر کم امکان لري چې پاکستان به د امریکایي مرستو په خاص توګه د مالی مرستو په نتیجه کې د جهادي ډلو د ملاتړ نه شاته شي او دا راز دغه سیمه کې یوازې ډرون بریدونه امکان لري، خو دا هم ډیر زیات اثر نشي غورځولې. لانګ وار جورنال اخر کې لیکي چې ترهګر یوازې په قبایلي سیمه کې نه دي، بلکې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن وجل کېدل، په کراچۍ، کوټه او د هیواد په نورو برخو کې د القاعده نیول کېدل هم ثابتوي چې دوی په یو ځای کې نه دي. د حالاتو ته په کتو سره لانګ وار جورنال په اخر کې وایي چې د پاکستان سره د همکارۍ په لړ کې ډېره پاملرنه پکار ده.
زمون همکار منور شابو په بلوچستان کې هندو ورورولي وایي چې د دوی په وړاندې د تختولو وجلو لړۍ له تیرې سمودې نه روانه ده چې ژوند یې له خطرو سره مخامخ کړي. دوی وایي که وس د خرنګ روانه وه نو ګاونډي هیواد هند ته به کډه وکړي. هلته د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت سیکرټري نصیب الله بازی بیا وایي حالات لا دومره نه دي خراب شوي چې څوک د خپل وطن پرېږدي او بل ته دې کډه شي. تفصیل د نیاز مساخل نورو.
هندوان وایي له تیرو څو کلو څخه دوی په سختو حالاتو کې ژوند کوي او له ټولنیز بندیزو سره سره د دوی تېښتونې او وژنې اوس یو عام خبره ګرځېدلې. یو هندو وګړی په دغه اړه وایي
موږ ته کالج کې جدا ژوند راوځو کې کله کور ته ورځو کې نه ځو تلی شو موږ ژوند نه دي معلوم سټم راوځو سټم وځو دا کور ته موږ ماکسم ځو کې نه ځو دوه میاشت مخکې زموږ الګ کډنبنګ وسو بیا هغه قتل وسو انتظامیه صداقه غواړو کې موږ ته صداقه راکړي تاپوس راکړي سر.
په کوټه کې د هندوانو مشر او شاعر او لیکوال شیام کومار وایي هندوان له ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دي او تر اوسه چا د ستونزې حل نه دی راایستلی.
سیکڑوں میں جاتے ہیں جو اغوا ہوئے ہیں جو مارے گئے ہیں
پسلا او ہندوان دلتا تشتول شوی او رستا وجل شوی دی او بے خزیات دا تاوان پیسے ورکول رستا را خوشی شوی دی او دا به هم در توایم چل تاوان پرتا یو سو کم ندی رخلاص شوی. مجلا پاکستانی پوز دا پاکستان دا بشری حقوق ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل ادارے دا انصاف لا نړیوال عدالت او دا ملګری ملتونو ادارے څخه غشتنه کوي چې لمشتره مرسته وکړي او مجلا دغه بدو حالاتو راوړ.
یونائیٹڈ نیشن سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے میں ہماری مدد کریں ہمارا بچاؤ کریں.
یو بل هندو مشر او د چمن منلی تاجر دولت رام بیا وایي که د دوی پر وړاندې حالات نه سمېږي نو دوی به په غټه کچه هند ته کډه شي.
ځوان دلته بازار دی بابا هیڅ ځوان نشته موږ له پان وړي بیا هلته اغوا کوي اغوا سبات بیا وژني بیا به موږ ځو هندوستان.
د بلوچستان د ریونیو محکمې صوبای وزیر زمرک اسکزئی له هندوانو سره روان بد سلوک د انسانیت ضد عمل ګڼي. دای دا هم وایي حکومت به یقینا د ستونزې حل په لړ کې خپلې هڅې وکړي.
د دوی تحفظ زموږ ذمهداري ده او چې وزیر اعلی رالی د صوبې مشر دی د هغه سره به موږ دې کښېنو او دوی به کوم مجلس ورسره وکړو او د دوی چې کومې مطالبې دي هغه به ورپېښ کړو او انشاءالله زموږ دا یقین دی چې پر دې باندې به عمل درآمد وسي.
هلته د بلوچستان د کورنۍ چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی بیا وایي حالات دومره نه دي خراب چې څوک له خپل هېواده بل ته کډه شي.
دغه یو بدقسمتی ده چې په دا علاقه کې د جرایم تعداد زیات شوی دی. د ټوټل د عنوانو خلاف په دا څلور کال کې 48 کیسه شوي دي او تب وګوري چې په دا وطن کې نورم دا ترې کیسونه کیږي. داسې هیڅ داسې صورت حال نه دی چې دوی ګرسره یو مخ خدای نخواسته دی د دې مطلب جبر ښکار دي. تر دې به زیاته شاید بل څوک هم متاثر شوي.
یاد دی وی له بلوچستانه د هندوانو دا ادعا چې دوی به هند ته کډه وکړي په داسې حال کې مخې ته راځي چې د یو راپور له مخه یو سورز مخ کې 150 پاکستانی هندوانو په هند کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي او ویلي چې په پاکستان کې ژوند ته خطر دی. د غرنګه په تیرو دو یا درو کلو کې له بلوچستان هم په لسګونه هندوان داسې یادېږي چې په مستقله توګه یې هند ته کډه کړې. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته اوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی بوریوال کاکړ او لړن خبرونه.
د ډیر اسماعیل خان په پروا تحصیل کې له پولیسو سره په وسلوانه نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه ځانونه په خپله وژلې. د افغانستان په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې د پرنی ځانمرګ برید په کلکه غندنه شوې. د لویدیز طاقتونو د کرسمس پر مهال په نایجیریا کې ترسره شوی هغه برید غندلې چې شاوخوا 40 تنه ووژل. د روس د اپوزیشن ګوندونو د عدالت هغه پریکړه شرمناکه بللې ده چې د اپوزیشن د یو فعال بندي مشر د بند موده لس ورځې نور ځنډولې او په عراق کې یو ځانمرګ برید 15 تنه وژلې دي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریدل او اوس هم په روانه خبرونه کې راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې زیاتره پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو خبرې لیکل شوې دي. تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اسلام آباد کې د کرسمس یو دستور کې ویلي چې د افغان موسم به راتلونکي کال د مارچ میاشت کې ختم شي او ټول سیاسي ډلې د جمهوریت مرسته کوي او دا رنګ به ټول فیصلې په پارلیمان کې کولی شي. ادارې لیکي چرته چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې بیان وروسته د اطمینان احساس کیږي. هلته چې د افغانانو د موسم په مارچ کې د ختمون خبره ده نو د هغې نه داسې ښکاري چې د افغانانو دا لړۍ به د مارچ د میاشتې پورې لا هم روان. ادارې لیکي چې بل پلو د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف هم یوې دستوري ته وینا کې ویلي دي چې چاته به هم د پارلیمان او هند د ماتول اجازه ورنه کړی شي او کچري د دوی پارټي د بیا مقور کړی شو نو هغه به ملک د ترقی په لار روان کړي. ادارې لیکي چې د دوانو مشرانو د خبرو نه داسې ښکاري چې دوی صرف په دې خبره متفق دي چې د جمهوریت حفاظت به کولای شي او ټول ادارې بداین مطابق کار کوي. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دا مشران د جمهوریت په وده یو دي. ادارې لیکي چې نور سیاسي مشران هم په دې لړکې یو کېدل پکار دي. دا رنګ به جمهوریت ته هیڅ خطره نه وي او جمهوری ادارې به هم مضبوطی شي. دغه رنګ مشرق ورځپاڼه هم خپلې ادارې کې لیکي چې هیڅ یو سیاسي ډله نه غواړي چې ملک مارشللا ولګي او ملک د پوز حکمرانی وي او بل پلو پوز هم د جمهوریت د مست پیلان باندې دا بحث ودرولو چې ګنې ملک ته د 15 مارشللا خطره شته. ادارې لیکي چې اوس چاته د جمهوریت لړکې د فکر ضرورت نشته. ادارې مخکې لیکي چې اوس به ټول سیاسي ډلو لا د خپل کردار جاج اغستل ځکه چې بخکاره غټول د مارشللا خلاف بیانونه ورکوي او د دې سره سره په ځینو سیاسي جماعتونو باندې د پوز اسټابلیشمنت او د خفیه ایجنسیانو سره د تعلق لرلو الزامونه هم لګي. نو په داسې صورت حال کې د جمهوریت ودا ډیره ګرانه ده. ادارې لیکي چې ضروری ده چې ټول سیاسي ډلې کل جماعتي کانفرنس راوبلي او یو داسې تګلارې جوړ کړي چې سیاست کې د نورو ادارو د ککړتیا مخنیوي وکړي. ادارې اخیری کې لیکي چې چیرې صرف د اقتدار د ترلاسه کولو لپاره د پټو لاسونو سره جوړ جاړې وکړي شي نو داسې کې به ټول ټاکنې هم صفا نه وي او د دې په نتیجه کې راتلونکي حکومت به هم صرف یو ډرامه وي. نو باید چې د حقیقي جمهوریت لپاره سیاسي ډلې د ولس طاقت ته پاملرنه ورکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې د خیبر پختونخوا د حکومت پام د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ ته راګرځوي او وایي چې پېښور کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ روان دی او داسې ځایونه شته چېرته چې بجلی مسلسل 15 یا شپږ شپږ ګڼټې بندې وي. خو افسوس دا دی چې حکومت ته د دې هیڅ پته نشته او نه پیپکو د دې څه اعلان کړی دی. اداری وای چې دغه رنگ حال د ګیس هم دی او بعضی ځایونو کې د کم پریشر سلسله د سحر شپږو نه د شپې د یوې بجې پورې روانه وي چې ورسره د خلکو نه د ناشتې پته لګي او نه د ډوډۍ. ادارې وړاندې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د اوبو نه بجلی هم جوړیږي او د ګیس او تیلو زیرمې هم د خپل ضرورت نه زیاتې دي، خو بیا هم صوبایي حکومت د دې خواږه اولس ته ورکولو دپاره هیڅ کوشش نه کوي او نه چا په قومي اسمبلۍ یا سینټ کې د دې دپاره آواز پورته کړی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او اوس هم نړیوال مطبوعات. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن په یو مقاله کې راغلی په اخره کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه چا ته ګوتونی ول چې د هغه په خبره د جمهوریت ضد سازشونه کوي. بلخوا د وپاڼې یورو ایشیا ریویو په یو مقاله کې راغلی د پاکستان پوز بعد خپل حیثیت ته بیرته راغول لپاره کودتا ونه کړي، خو مذهبي خپل هم خیال سیاسي ډلې به کوي کړي سو د پاکستانیانو په منځ کې د خپل حیثیت کولو په ترڅ کې دا وخایي چې له ولسی حکومت نه په وس بهتر دی. د دې دواړو مقالو مهمه خبره د اسرار عالم مومند ناورو.
ته پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن په یو مقاله کې راغلی دی په اخره کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه چاته ګوتونی ولا چې د هغه په خبره د جمهوریت ضد سازشونه کوي. وزیر اعظم روسي اونۍ په خپل وینا کې د ریاست دننه د ریاست چلولو لپاره د دغه هواد امنیتی استابلیشمنت په نخښه کړو. یوسف رضا ګیلانی په پارلماني برلاسیتوب زور راوړو. په مقاله کې راغلی دی دا په داسې حال ده چې د نومبر په شپږویشتمه نیټه په مومند ایجنسۍ کې د شوي ناټو هوایي برید په اړه د امریکا تحقیقاتي رپورت پاکستان رد کړو. مقاله لیکونکي یو پوښتنه راپورته کوي چې آیا د پاکستان حکومت او پوځ ترمنځ د ترنګلتیا د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو سره کوم تعلق شته او کنه. همدارس د میمو یا خط سکینډل کیس سیدا وخت په سپریم کورټ کې دی. په دې باندې د حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات دي چې لوج یې د پاکستان وزیر اعظم د پوځي مشرتابه پر د دوه بیانونه ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به نور هم زیاتېږي او کنه. په مقاله کې وړاندې راغلی دی پاکستان پوځ د امریکې لخوا په مومند ایجنسۍ پیغه کې له وجل شوو پوځیانو کورنو سره د مالی مرستو وړاندیز رد کړی دی. همداراز پوځ د امریکا سره د اړیکو بیا کتنه کوي او غواړي چې خپل بهرنۍ پالیسي نوې کړي. بلخوا د پاکستان حکومت غواړي چې امریکا سره اړیکې بحال شي. د مقاله لیکونکي په خبره حکومتي چارواکي د هم خبرې کوي کچري امریکا په مومند ایجنسۍ کې د ناټو په هوایي برید بخنو غواړي نو دوی په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره لارې بیا پرانستل شي. بلخوا د ایرو ایشیا ریویو ډاٹ کام ویب پاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د لیګل شوی خط چې پکې د پاکستانی پوځ د واکونو د کمولو غوښتنه شوې وه په اړه په روان کیس کې پوځ هم خپل وضاحتونه داخل کړي دي. په لیکنه کې راغلی چې د منصور اجاز په نامه یو پاکستانی نژاد امریکایي تور لګولی و چې دغه لیک په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د ولسمشر آصف علي زرداری په خوخه لیکلی و، خو حقانی دا تورونه په کلکه رد کړي دي. په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان د دفاعي چارو سیکرټري لیفټننټ جنرال نعیم خالد په خپل وضاحت کې ویلي چې د پاکستان پوځ او جاسوسي اداره آی اس آی د دفاع وزارت تر عملی کنټرول لاندې نه راځي. لیکوال وایي چې دغه وضاحت مطلب دا دی چې د پوځ او آی اس آی مشران کولی شي په خپل خوخه د ریس خپل کړي. په مقاله کې راغلی چې همدا وجه ده چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مجبور شو په ښکاره د پوځ خپلواکي رد کړي او ویل چې په حکومت کې حکومت نشي زغملی او پوځ د حکومت تر لاس لاندې یو اداره ده. د دې مقالې لیکوال وایي چې د پاکستان پوځ به د خپل حیثیت د بیرته رغولو لپاره کودتا ونه کړي، خو مذهبي او خپل هم خیاله سیاسي ډلې به قوي کړي. د دې تر څنګ به دوی د هند خلاف خپلو فعالیتونه زیات او بیانونه ډیر کړي سو د پاکستانیانو په منځ کې د خپل حیثیت د ښه کولو په ترڅ کې دا وخایي چې له ولسی حکومت څخه په اوس بهتره دی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې په روس کې د وروستو پارلماني ټول ټاکنو خلاف د سرګونو خلکو مظاهرې روانې دي، د شوروي اتحاد وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف په ولادیمیر پوتین غږ کړی چې خپل استعفا اعلان کړي سو خلک هغه په یو ښه نامه یاد کړي. د مشال د انګریزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د شوروي اتحاد روسي ولسمشر میخائیل ګورباچوف د روسي په وزیر اعظم ولادیمیر پوتین باندې غږ کړی چې د ده په پل د پل کېږدي او استعفا دې ورکړي. د ایکو ماسکوي په نوم یو راډیو سره په مرکه کې ګورباچوف وویل که پوتین اوس استعفا ورکړي نو خلک به د هغه تیر 12 کلن کارونه په ښه نامه یاد کړي.
زه چالواک نوم لري کړی، ما د خپلواک نه د لری کېدو اعلان وکړ. خدا مې واضح کړه چې زه ولې داسې کوم، نو هغه له هم په کار دي چې داسې وکړي. هغه دی وایي چې زه دا لار خپلوم او دا به خلاروي، ځکه که داسې وکړي خلک به د هغه تیر فعالیتونه په ښه نامه یاد کړي.
د شوروي اتحاد روسي ولسمشر ګورباچوف دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په زرګونه خلک په مسکاو او د روسیې په نورو ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتلي او ادعا کوي چې د دسمبر په 14 نیټه شوي پارلماني انتخابات له درغلیو ډکو. راپورونه وایي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي. نوموړی تر دې مخکې دوه وارې د دغه هیواد ولسمشر پاتې شوی او اوس هم د هیواد وزیر اعظم دی. راپورونه وایي په مسکو ښار کې تازه مظاهرې د تیرو دوه اونیو د مظاهرو په پرتله ډېرې لوی دي او دوی د ولادیمیر پوتین په فعالیت بې باوري ښکاره کوي. دوی لیکلي شعارونه لیږدوي چې روسیا بی له پوتینه او روسیا به خپلواکه شي ټکي پېښ ښکاري. د دغو مظاهرو په اړه د الکسی ناولنی په نوم یو روسیا بلاګ لیکونکی وایي
زه دلته د خلکو د دې لوی شمیرې په کتو سره ویلی شم چې دوی که وغواړي کرملین او حکومتي ودانۍ همدا شیبه نیولی شي، خو مونږ سوله خوښوونکي ځواکونه یو، مونږ به داسې ونه کړو. خو که دغه فریبکاران او غله زموږ تیرویستلو ته دوام ورکړي، همداسې مونږ ته دروغ ووایي، نو بیا به مونږ هر څه په خپل لاس کې واخلو.
مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې د دسمبر د 14 نیټې ټول ټاکنې د لغوه شي چې پکې د ولادیمیر پوتین ګوند اکثریت ترلاسه کړو. دوی د نوو انتخاباتو کولو غوښتنه هم کوي او وایي د انتخاباتي کمیشن لوی چارواکي دې هم استعفا ورکړي. خو بل پلو د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د تیر زیارت په ورځ وویل هغه به اصلاحات راولي. په دغو اصلاحاتو کې به یو دا هم وي چې سیمه ییزه ګورنران به د مستقیمو ټاکنو د لارې ټاکل کیږي او په ټاکنو کې د برخه اخیستو شرطونه به هم نرمول شي. خو داسې نه ښکاري چې مظاهره کوونکي به په دغو ژمنو آرامه پاتې شي. د روسیې پخوانی مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمستوف وایي دوی د ولسمشر میدویدیف په ژمنو باور نه لري. هغه مخکې هم ډېرې ژمنې کړې چې پوره کړې نه دي.
دا مشال ریډیو دا وزو کراچۍ ته چرته چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په یو جلسه کې وویل دوی به د ملک نه کرپشن ختموي او یو داسې نظام به جوړوي چې د ملک هر وګړی ترې ګټه پورته کړي. دغه جلسې ته د 1,00,000 نه زیات خلک راغلي وو چې په پاکستان کې یوه لویه جلسه هم ګڼل کیږي. کراچۍ ته زو د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
د اتوار په ورځ جنا مزار کراچۍ کې د تحریک انصاف جلسې ته راغلو پلسګونو زرو خلکو ته په وینا کې د یاد شوي ګوند مشر عمران خان وویل چې که د هغه حکومت راشي خلکو ته به د انصاف ورکولو په لړ کې اسانتیاوې ورکوي او د ملک څخه به دریو میاشتو کې دننه دننه رشوت ختموي. دی وایي یو پیاوړی عدالتي نظام به جوړوم، داسې محکمې به جوړوم چې په انسانانو کې توپیر نه کوي. زه د ټولو خلکو په استازیتوب چودري افتخار ته وایم چې د هغې سیاسي مافیې چې نه غواړي دې ملک انصاف راشي د هغوی په خلاف ټینګ ودرېږي. د تحریک انصاف ټول غړي تا سره ولاړ دي. جلسه کې عمران خان سره د خپل ګوند مخکښ مشران جاوید هاشمی، خورشید قصوری، شاه محمد قریشی، اعظم سواتی او نور موجود وو. د یادونې وړ ده چې یاد شوو ټولو مشرانو څه موده مخکې د خپلو ګوندونو سره سیاسي وفاداریانې ختمې کړي او د عمران خان په ډله تحریک انصاف کې یې ګډون کړی دی. جلسې ته د پیپلز پارټۍ نه راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې په ولسمشر آصف علي زرداري تور ولګوو چې هغه امریکا او هندوستان ته په اټمی معاملو کې د رعایتونو ورکولو بندوبست کړی وو. میرا پہلا نظریاتی اختلاف زما ولنی اختلاف د ولسمشر سره په دې خبره راغلی چې هغه ویل چې پخوانی حکومت او پخوانی خارجه سیکرټری ریاض محمد خان امریکې ته باور ورکړی چې پاکستان به د هندوستان او امریکې ترمنځ د اټمی انرژۍ د لوزنامې په وړاندې خنډ نه جوړیږي. ما چې کله په دې اړه د ریاض محمد خان نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې دا ټول دروغ دي. جلسه کې سندرغاړي ابرارالحق وینا وکړه او نعت یې هم واورولو. د دې نه علاوه په پښتو، اردو، سندۍ او بلوچۍ ژبو کې وخت په وخت سندرې د جلسې ګډونوالو ته پیش کړی شوې. جلسې ته د داخلي سند سربیره د پاکستان د نورو صوبو څخه هم خلک راغلي وو. جلسې ته راغلو څو تنو خپل احساسات مشال ریډیو ته داسې څرګند کړل.
موږ دا ثابتو چې دا ټانګه پارټي به انشاءالله په پوره ملک په هر غلۍ کې هر ځای کې دا زموږ د رڼا آواز دی او هر ځای به عمران عمران.
زما یو کزن راجوت کړی ما بار بار باغ ماته چې دلال عمران خان خامخا جاین کا
پوره ورلد غوا دی چې هغه ورلد کپ نه چې لوی غړه غړه ایونټس شته دی نه چې هغه فتح کړی دی انشاءالله دا به هم فتح کیږي انشاءالله.
د یادونه وړله چې د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان عمران خان د تحریک انصاف په نوم ګوند 15 کاله مخکې جوړ کړی دی، خو په دې وروستیو کې د نورو سیاسي ګوندونو څخه مرور شوو مشرانو د تحریک انصاف په لور راتلل شروع کړی دي. زیاتره شنونکي د مرور شوو سیاسي مشرانو د انصاف ګوند په لور ورتلل او د دغه ګوند شپه په شپه پرمختګ د اسټابلیشمنت کارنامه ګڼي، خو عمران خان بیا دغه خبرې ردوي او دا هر څه صرف او صرف تورونه مني. ظفر کریم مشال ریډیو کراچی.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو ننګرهار ته چرته چې په نجم الجهاد کالونی کې خلکو دوا اغواکاران نیولی حکومت ته په حواله کړی دی. د غغلو په یاد کالونی کې سو واری خلک تختولی وو او بیا یې په لکونو روپو په مقابل کې خوشی کول او د سیمې خلک اوس له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه غغلو ته د سخت سزا ورکړي. باز محمد عابد اورو.
د ننګرهار د نجم الجهاد یا خالص په ملي اوسیدونکو د وسلوالو سړی تختونکو له ډلې څخه دوه تنه نیولي او حکومت ته یې د مجازاتو ورکولو په خاطر حواله کړي دي. دوی وایي چې وسلوالو غلو له سمودې راهیسې د یادې په ملي یو شمېر کسان تختولي او بیا یې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي دي. د نجم الجهاد په ملي یو شمېر مشران د ننګرهار استناب سرنوالۍ ته ورغلي وو او سړی تختونکو ته یې د سختې سزا ورکولو غوښتنه کوله. د نجم الجهاد خونځي مدیر اجی رفی والله دا خبر له امکان لري نه غنی چې وسلوالو غلو سره دی حکومتي کړی لاس و نه لري.
چې تختول شي دی په لکن روپۍ ته نه اخستل شي دی، حتی میاش مکمل مانځته نه دی پرې خدور شي، په وفه درول شي دی، مکمل شپه ورځ وزړن شي دی. دغه انسانیت او اسلامیت نه ډیر لري عمل دی. دا هیڅ امکان لري چې په دولتي چوکاټ کې دی ملګری نه وسی.
د ننګرهار پونتون یو استاد چې په یاد کلونی کې استوګن دی وایي چې نیول شوي کسان د په سخته مجازات او د غلو شبکه دی رسوا کړی شي.
د فامیلی د امنیت په باره کې تل دا خبره کیږي چې امنیت خراب دی او هلته مشکلات دي. مونږ په دې یقین یو چې فامیلی کې امنیت یوازې غلو خراب کړی او نه طالب خراب کړی نه بل چا خراب کړی دی. اوس هم مونږ غلي نیولي دي او دغه غلي د قوم او د ولس په همکاري نیول شوي دي. ډېره هڅه یې کړې ده په تش لاس په کوتکونو او په تیږو باندې نیولي دي. غلي لپاره یو له هغه تصرنوال صاحب ته چې د غلو په باره کې جدي اقدام وکړي او نور ملګري دوی ونیسي سو دغه شبکه سواشي او خلک دې شر څخه خلاص.
د مې عبد الخالق په نوم یو تن وایي چې ولسی خلکو په تش لاس سړی تختون کې نیولي، خو حکومت تر اوسه په دې قضیه کې هیڅ هم نه دی کړی.
د فاملی کې 15 شپه کسې اختتاب سو او د خلکو وتختول او الته هری وشکا شلکه او د 150 روپۍ اخیستلې. د موږ ورځ نه دولت یې غم مونږه او مونږه کوشش وکړي چې د خلک پیدا کو غم تعقیبول په دې کې یو موټر یې ګیرسه د پنځم به فور او دوه کسه ونیول سو. تر اوسه پورې د حکومت په دې کار کې هیڅ اقدام نور نه دا کړی.
د ننګرهار د استناب سرنوالۍ مشر عبد القیوم وایي چې نیول شو غلو ته به د قانون پرانا کې سزا ورکول کیږي.
بده خبر ډیر خپګیږي چې دا څوک واسطه شي چې دا خوشی کا موږ بده خبر ډیر زیات خوشاله یو چې څنګه د قانون تقاضا د څنګه چې قانون دی چې دا ور باندې تطبیق او کدا موږ خوشی کړو د لاله موږ غاړه کې پړې واچو په سرک دې موږ کښ دا بس کې د لسوار سره کسان د چیش کې بندین دي د پم دغه کجو کې بندین دي. ما ته دیو سره څوک کوي چې دا سره واسطه شوی دی د سارقو د قاتل د بل څوک جرم کړو د مواد مخدر کې نور شو دا خوشو.
د ننګرهار ګنشمیر اوسیدونکو په دې باور دي چې په دولتي ادارو کې د مجرمینو سره جوړ جاړي او په لوړه کچه سپارښونه د دې لامل شوی چې د جنایي جرمونو کچه لوړه کړي، خو دولتي چارواکي دا داوی ناسمی بولی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو د خیبر پختونخوا بنو زلې ته چرته چې انجمن ترقی پسند مصنفین بنو له اړخه د سیاسي ګوندونو د تاریخ په موضوع یو غونډه شوه چې پکې په دغه سیمه کې په سیاسي هلو زلو هم خبرې شوې دي. د مشال خبريال عمر دراز وزیر هم دغه غونډه ته ورغلی او تفصیل یې په دې رپورت کې راکوي.
د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو لاړخه په بنو کې د سیاسي ګوندونو د تاریخ په موضوع یو لیکچري غونډه وشوه چې صدارت یې د بنو ادبي او سیاسي شخصیت ولی ایاز آتیر وکړو او په موضوع باندې وینا کوونکې وتلې شاعر ادیب او قانوندان افتخار دورانی وو. نوموړي په بشپړه توګه د پاکستان او پاکستان وړاندې هغو ټولو سیاسي ګوندونو تاریخ ته کتنه وکړه چې بنیادونو یې په ضلع بنو کې شتون لرلو او یا اوس هم لري.
سیاسی پارٹی دوا قسمه دی، یو هغه سیاسی پارٹی دی چې دغه بنیاد بنسټ دا د پاکستان د جوړول نه ډیر مخشي شو او بیا هغه سیاسی تسلسل دغه سر روان وو. هغه پارٹی بیا په پاکستان ور داخله شله او هغه نوم یې برقرار وسوت چې نن یې په دغه ملک شه خپل سیاسی حالې ځلې کوي لګیا دی. د پاکستان د الیکشن کمیشن سره چې کی مې رجسٹرڈ پارٹی دی آس تقریباً اوت آتیا جوڑے سی بانی تا چه سمرا پارٹی جوڑے شوی دی دا ٹولے روغل گی دی ما سوائے دیغے علاقائی پارٹی نا چا دی نیر قوم سرا تعلق دیغے جوڑ دا.
پا دغا غنڈا کی دبنو سیاسی سماجی او ادبی تنظیمونو نا پرتا استازانو وکیلانو او زکون کو تنظیمونو نمائندگانو هم گڈون در لو دا چې د غونډه په اړه خپل نظرونه صدا سي وړاندې کوي.
حاجی عبدالمتین ای پی ایف 70 صدر ان دی ان پی دا پروګرام چې کوم تیر شو او اس کې مې خبره وښله ته هر درانی سه پارټي په دې کې د نظر وچو چې دا پارټي د غبانی ضلع ته رغلی دي او سرنګ رغلی دي. ان شاء الله موږ دا کوشش کوي چې د غسو به امن روشي او چې په کوم ملک شه په کوم صوبه شه کوم ځای شه امن نه ام ملک هغه وطن بربادې شي.
شوکت الله ایډوکیټ پښتونخوا ملی او پارٹی سینئر مامن سیکرٹری دنن پروگرام تیم مو صدا مثال لکبانو شی مثال تیم تاریخی لحاظ سره تیم سیاسی پارٹیوں نے تاریخ او مثال اب نے مستدر معلومات او فل دغه سره سیاسی شعور مثال په خلک شه پیدو کیږي سیاست منا بن خلک پیږي سیاست خلک چرو شی مش خلک پښتنو خاصن ډیر غیر سیاسی دي دغه وجه مش ډیر مشکلات شیږي دغه داسې پروگرام نه کیږي کدی شي سل پښتنو شه سیاسی شعور به دور شو.
جمال شاه ریټایرډ ماستر دنن چې کی ما غونډه وشله ده خادم شاه او د سلار یعقوب خان د خدمات په باب شوشلا د فرقواریت او د اشتعال انگیزی او د انتها پسندی خلاف ریا ما همر کول دغه سوچ خورول کوشش کوي.
د شاعرانو ادیبانو د کمخت په اړه مو چې کلا په دغه غونډه کې ناس یو شاعر څخه وپوښتل نو دوی وې
صبر د اوت شاه خبره کوم مو تعلق د تنقیدی یون او د تنقیدی ټولن سره ده. شاعر او ادیب د معاش سترګي کندن په دغه پروګرام شه چې د بنی سیاسي ګنده تاریخ بیان ده امیر شاعر د بونډر کمپ نظر رغل سړي د افسوس خبره ده.
د غونډه صدر ولی ایاز اتیر د غرنګ پروګرامونه د ټولنې په پرمختګ کې ډیر ګټور غني او انجمن ترقی پسند مصنفین بنو تعداد او ډاډ ورکوي.
ترقی پسند مصنفین چې کیما هلې ځلې دی شری کړي دي د ادب پورا د سیاست پورا چې کیم اړخ ته زندگی دا ودي اړخ نیول ده د رستاینه کوم په دمر 60-65 سال په عمر شه د غنن پروګرام سمره خواندې متروکو دغه پروګرام د سمرا صفاتو الیکان
د انجمن دغه رنګي هلو زلو په اړه مو چې کلا د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو صوبایي کونسلر پروفیسر محب وزیر نو پختل نو دوی صدا سه وي
د انجمن ترقی پسند مصنفین چې میز د تیر سالور کول را سه دا یو پروګرام نه په میاشتنی بنیاد نه چلاوي چې په دلته په ادب او په سیاست او په ټولنیز ژوند جوک کې چې کیم جمود خوردای دغه جمود متول میز اصل مقصد دی دلته چې کیم رویه جوړ شي دی د هغه بدلون خاص کر په ادب او په سیاست کې د یو مکالمه ضرورت دی چونکه هغه مکالمه نشته خلاف د شوی دو خلا د ډکول د کوشش دی چې په مثبت اندازې می ډاکه کی.
یاد دی وی چې انجمن د 13 سلورو کالونو راهسه د بنو پسیما په میشتنې بنیادونو باندې د غرنګي غونډې کوي چې نننې غونډه د خدایي خدمتګاران خادم شاه او سلار یعقوب خان د نومونو سره تړلې و. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستون منزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
پاتویش منټه کم دو بجو
تا ترا
او منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پاتویش منټه کم سلورو بجو
زما کور زما کلی
په پوکم پینځو بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو د روانې خبرونې اخیری رپورت ته. ولسی سندرغاړی رسول باچا څوک چې دا وخت اسلام آباد پیمز هسپتال کې د ناروغۍ په حال پروت دی وایي چې تل یې د پښتنو سره مینه کړې ده او د پښتنو د سوکالۍ سندرې یې ویلې دي، باید د ده علاج په سرکاري کچ وکړل شي. زموږ همکار سراج ظهیر دغه هسپتال ته ورغلی او د رسول باچا او د هغه د ورور سره یې خبرې کړې دي او دا شان د خیبر پښتونخوا د حکومت سره هم د هغه په علاج خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو چې د رسول باچا په یوه سندره پیلېږي.
د دې خوږ آواز څښتن رسول بادشاہ د اسلام آباد په پیمز اسپتال کې د یوې میاشتې راهیسې د ناروغۍ په حال کې پروت دی. رسول بادشاہ چې د بنو په سیمه کګي پیرخیل کې په کال 1950 کې په سید کورنۍ کې سترګې غړولې وي. د لسم جمعات پاس کېدو نه وروسته یې په باقاعده توګه د موسیقۍ اړخ ته پاملرنه ورکړه او د سټیج او ټلویزیون سره سره یې د 5000 نه زیاتې کیسټې ریکارډ کړې. اسلام آباد پیمز روغتون کې چې کله مشال لیډ یو د رسول بادشاہ سره د خبرو کولو کوشش وکړو نو ډیر په ګرانه دا یو دوه خبرې وکړي.
سلور مې نشته کې جی بیماری څوک نه دی راغلی مانه یې شکر او زه سمره دی په دې نو خو کې نو ستو کې مې نشته خو کې اوس نو خو موږ زه خبر وخیم اوس دعا پیلو نه کوم.
د رسول باچا رور عبد القدوس مشال ریډیو ته وویل چې د رور د فن موسیقي سره ډیر بې کچا مینوا او هم په دې وجه سبق پرې خو دو او دی اړخته راغی. دے وای
تقریبا دای په دویم کې جی سکول ویلو په دویم کې د یخ ټیم نه جی دا لکه چموجا جی لکه وړو کیو کنه خلک د سکولونو کې لکه د پر ټیم اٹی کیږي کنه پدا کې بدل کنه نظم وې لکه غبا لکه د مشربې کول سره نو دغه نه جی لکه د سره ای غل کو سره پیدا شو شاو کې سره پیدا شو نه غنه باز د چرګل لسم پس کو نو بس کولی پرې خود لکه د فل فل تراغه هغه به وجود تقریبا پلار می ډیر وهلې دي ډیر لکه ډیر وهلې دي ترونو می لکه مون کوم رشتہ داران دي هغه لکه ډیر جی وهلې دي خود به وجود دو بیا او تر شهر پلار ما ځکا زن و دربند وجنم خلک ادا شه ز پر خوده نشم دغه وجن دل کا ډیر شوق ده.
د رسول باچا سره اسپیټال کې عملګری ظاهر شاه ملنګ هم وو. د دې وینا وا چې رسول باچا تل د عوام نشل ګوند او پښتنو سندري ویلې دي خوله چای تر اوسه هم تپوست نه دی کړی د زیاته کړه
کم این پی حکومت چلیږي هغه سره د خپل ډیر مینو هر پروګرام کې هغه د اسلام آباد کراچۍ چرته کې فنکشن دا غته بالکل ځان رسولې دی خو په دې ټیم افسوس دا ویلی شو نور موږ سره شتنه ز خپل هغه یو مرګری هم ظاهر شاه ملنګ د اواز د انداز د مینه شعر جوړ کړي او مینواله جوړ کړي نن د سره زما د ورو ری رشتہ ده اسپیټال کې ور سره پرتی خو خپل وکی افسوس موږ دودریږي یو د سه اواز چې پورا خبر پختونخوا کې اوازونه شته منم خو هر اواز خپل انداز دی چې دا اواز مونږ کله ورېدلې دي مونږ د ویخ جسم یوخته یو یو درګي مونږ باندې داس یو غراشي دومره خوګواله د لخدای ورکړي او مینې ورکړي ده.
د بنو سیمې سره تعلق لرونکي شاعر ادیب او دانشور محب وزیر د رسول بادشاہ په حق لا صدا سي ویل
رسول بادشاہ چې فولکلور او کلاسیک انداز کم تنو او رجن کو ته خپل غږ رسول دي نو زما په خیال د خیال محمد نه پس دې یو خپل ځانته حیثیت ته او رجن کو یو لوی حلقه لري او د چکم ژوند دی نو د ژوند همیشه راځي د پښتنو او د پښتو ژبې او د یووالي د لروبر او بیا په بل خصوص د باچا خان د فکر او د ولی خان د تحریک سره ډیر نږدې پاتې شوی دی. د هغه په سټیجونو باندې مکمل هر وخت خپل د پښتو خاورې او د ځمکې سره د مینې اظهار کوي.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین سره د رسول باچا په حق خبرې اترې وکړې نو هغه وویل
رسول باچا دلته ډېر خدمت کړې ده او زه بالکل خپل ذمہواری ګڼم زما نتیجې زه به کوم خو یو افسوس ماته ضرور راځي چې د طارق شاه غونټې سړي چې هغه کینسر او ما دا خلک راغوستل نو دې کې اکثریت اغلوی لوی فنکاران چې زین نمونه ناخلم چې په پیسو خورځي ته دي خود خپل فنکار د بینیفیټ شو د پاره چې کوم دینو غیرانه تاسو د ریډیو په وساته فنکارانو ته اپیل کوم چې داسې یو مکرزي چې حکومت تاسو سره ودرېږي راشي مطلب دا چې د خپل فنکارانو سپورټ کول لپاره خو رضاکارانه تو یو ورځ خو ولور کوي زه به بالکل رسول بادشاه چې کوم دی زه یادوم زه به تپوسم کوم او زما د طرف نه سم کېدی شي زه به مدد هم کوم بله ورځ چې کوم دینو زما مطلب چې دی باندې پوره خپل کار کوم
د رسول بادشاه د ورور عبدالقدس وینا ده چې د دوی د حکومت د غوښتنه ده چې دی ولسی فنکار د علاج لپاره دی اقدامات وکړي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خپرونې پردي ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپه ناستی
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تیرې شوې
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده اوسې واوره کنه
عجیبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خپرونې ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه
بالکل
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي
ته رښتیا وایې
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ښه نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
هو ورشه